افغانستان د دفاع وزارت وی په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد د مبارزه او جنگ د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو تروریستي او وسلوالو ډلو. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې له لوږې سره د مقابلې لپاره د مرستې غوښتنه کړې او د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې د لوړېدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې او ورسره په روغتیایي ګواښونو کې هم زیاتوالی راغلی. دوستانو ستړي مشهي د ساده ریډیو په یو بل خبرونه کې محرکلی کو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو، خو پیل خبرونه کو. دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوې دي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د القاعده شبکې یو غړی او څو نور تورن کسان نیولي دي، او د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خارج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو له مخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي دي. دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ځانګړې کمیټې له اوږدو بحثونو او څېړنو وروسته د ولسی جرګې لپاره د 450 احتمالي کاندیدانو د برخلیک په اړه پریکړه وکړه.
10 نفر حذف داریم، 13 نفر اختاری عادی.
خغل اریایی ویل اس کسان لرو چې لیست څخه ایستل شوی، دیار لسو کسانو ته عادی اختارونه او 15 کسانو ته جدي اختارونه ورکړل شوی. 15 کسانو ته توصیه شوی او د شکایتونو یو ویشت موارد رد شوی. خغل اریایی د هغه کسان نمونه یاد نکړل چې د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوی، او ویل چې د نورو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک هم کار روان دی او دراتلونکي ونې ترپایه بد ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو وروستي لیست انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شي. دا غذایی مواد لوی شرکت سودیکسو چارواکی وایي چې په افغانستان کې د دې شرکت د دریو غړو وژنې سخت ټکان ورکړي. سودیکسو چې مرکزی په فرانسه کې دی او په افغانستان کې 213 کارکونکو لري تایید کړي چې درې کارکونکو چې یو د هند، دویم د مالیزیا او دریم د مقتونی اتباو په کابل کې وشل شوي دي. پرون د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې درې تنه بهرنیان لومړی تښتول شوي او وروسته یې مړي دا کابل په موسی ولسوالۍ کې موندل شوی دی. تر اوسه پورې دا د وښنې انګیزه نه ده څرګنده. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د القاعده شبکې یو غړی او څو نور تورن کسان نیولې دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د القاعده شبکې غړی رحمت الله او څلور ملګري د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د ملي امنیت د ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي. خبر پاڼه د ملي امنیت د چارواکو په حواله وایي چې د نوموړي نیول کېدو سره په جلال آباد ښار کې د ګڼ شمېر تروریستي حملو مخنیوی شوی، خو په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په کندز ولایت کې دوه میرمنې د یو نارینه په قتل او د یو بل په ټپي کېدو تورنې دي نیول شوي. د کندز امنیې قمندانې ویان انعام الدین رحماني ازادي رډیو ته وویل چې دغه دوه میرمنو دوه ورونه د عیاشۍ لپاره د تخار ولایت فرخار ولسوالۍ ته بیولي وه او هلته یو وژلی او دوهم یې ټپي کړی دی. دوی دوه میرمنې چې د یوې کورنۍ غړي دي د دوو ورونو په قتل او ټپي کولو کې لاس درلود، خو له نیکمرغه دوی د کندوز د امنیي قمندانۍ د کارکوونکو لخوا نیول شوي دي. پولیسو په دې اړه لومړني تحقیقات پیل کړي. ښاغلي رحماني زیاته کړه چې تورنو میرمنو پولیسو ته په خپلو اعترافونو کې ویلي چې وژل شوی کس د نشې له کبله په سینو کې ډوب شو. دوی د پیښې د پټولو لپاره غوښتل چې د هغه 12 کلن ورور هم ووژني، خو هغه وتښتید. د امریکا متحده ایالات وایي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو له مخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي. امریکایي چارواکو په دې اړه معلومات پرون رویټرز خبري اژانس ته ورکړل. یو امریکایي چارواکي چې نوی وختل نومي واخیستل شي ویلي دي د ایران په تمریناتو کې لسلو زیاتې سمندري وسایط او له هغه ډلې کوچنیو کښتیو ګډون کړی. یو بل امریکایي چارواکي هم ویل چې دا پوځي تمرینات په روانه اونۍ کې پای ته رسیږي. تهران د هغه پریکړې له کابله سخت غوسه شوی چې امریکا له پیاوړي قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې ووتل او پر دې هیواد یې نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه د قمندانۍ لخوا د چهارشنبې په ورځ وویل شول د هرمز په تنګي کې چې د بیلابیلو هیوادونو د تیلوړونکو کښتیو د تګ راتګ لاره ده، د ایران پوځي فعالیتونه زیات شوي دي. د امریکا د استخباراتي او امنیتي ادارو مشان وای روسیه وس هم د امریکا پر ضد لبیل ابیلو تګلارو کار اخلي څو پټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي. دوی زیاتوي چې دوی وس هم د امریکا د انتخاباتو د امنیت لپاره اندېښمن دي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان کوټس د پنځشنبه په ورځ د استخباراتي ادارو د مشانو له غونډې وروسته په سپینه ماڼۍ کې وی شریکي خبري غونډې ته وویل د روسیې لخوا د پیغامونو په وسیله پراخ کمپاین لا هم روان دی څو امریکا کمزوري کړي او نفاق پکې واچوي. ښاغلي کوټس وویل چې د امریکا استخباراتي ادارې په 2000 کال کې د کانګرس او ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره اندېښنه لري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسټین نیلسن هم په ګډه خبري غونډه کې ورته څرګندونه وکړي. د زموږ دیموکراسي تر برید لاندې ده. آزاد او عادلانه انتخابات زموږ د دیموکراسۍ د معیار تیږې دي او ښکاره خبره ده چې دا ارزښتونه زموږ د دښمنانو لخوا په نښه شوي دي، هغه دښمنانو لخوا چې غواړي تفرقه واچوي او زموږ د ژوند طریقه زیانمنه کړي. د امریکا د استخباراتو د ادارو مشرانو پرونۍ غونډه ناڅاپي وه چې د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا FBI مشر کریسټوفر واریو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم پکې ګډون کړی و. دا ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنځشنبه په ورځ ویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا اپایل په لړ کې د دې هیواد د جګړې ټول لوري د سپتمبر په 6 نیټه جنوا ته د خبرو اترو لپاره ورغواړي. یمن چې د عربي نړۍ تر ټولو بېوزله هیواد دی، له تیرو څلورو کلونو راهیسې د سعودي د ملاتړ لرونکي حکومت او د ایران د ملاتړ لرونکي اوسي اغیانو ترمنځ د ویجاړونکي کورنۍ جګړې شاهد دی. دا جګړه چې ډېر کله ورته د ایران او سعودي ترمنځ د نیابتي جګړې په نظر کتل کیږي، تر اوسه پورې پکې تر 10 روسيات کسان وژل شوي او 8 میلیونه وګړي له لوږې سره مخ کړي. ملګرو ملتونو د یمن بحران د نړۍ بدترین بشري ناورین بللې. او د اپل د ټکنالوژي د لوی شرکت ارزښت په بازار کې له 1 ټریلیون یعنی 0 میلیارد ډالرو څخه واوښت. پرون د اګست په 2 نیټه د اپل د هرې ونډې بیه له 202 ډالرو واوښت او له دې سره په مارکیټ کې د اپل شرکت ټول ارزښت لومړي ځل لپاره له 1 ټریلیون ډالرو پورته شو. د اپل د ونډو بیه چې خرڅلاوې په 1980 کال کې پیل شو په 50,000 لوړه شوې ده. په 1990 کال کې د هرې ونډې بیه 1 ډالر وه. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو وسلوالو او تروریستي ډلو. د ملګرو ملتونو له هغه غوښتنې مو هم خبرو چې د افغانستان په شمول یې په نړۍ کې له لوږې سره د مخ وګړو لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. دا بم واورې چې د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې د لوړېدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې او ورسره په روغتیایي ګواښونو کې زیاتوالی راغلی دی. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه به هم در واورو. د اونیزو پروګرامونو څخه به واورئ چې د کور کلی پروګرام لرو او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف ته ادارې مشترک پروګرام هم له یاده مباسئ. دا افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده، نه د نورو تروریستي ډلو. د طالبانو د سرچینو له قوله ویل شوی چې دې ډلې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره پراخ عملیات پلان کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایاند وایي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه به ټولې ترهګرې ډلې له توپیر پرته سپي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
وروسته له دې چې د وسلوالو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو لپاره د پراخو عملیاتو د پلان خبر ورکړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش او نورو تروریستي ډلو لمنځه وړل د افغان ځواکونو دنده ده. پروانه ونې کې د هیواد په شمال کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدې او شاوخوا 250 جنگیالي او مشرانې په سیمه کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو او داعش ترمنځ خپلمنځي اختلافونه شته، خو دای زیاتوي چې د هیواد ملي دفاعي ځواکونه به ټول تروریستي ډلې به توپیره پنه خکړي او لمنځ به یوسي.
افغانستان ملي اردو د افغانستان د ملي حاکمیت ملي شتمنی او د افغانستان د جغرافیا نه دفاع کی دهشتګرو ګروپو چې د دوی په منځ کې هر موضوع سیده مون په مخالفت کی د دوی الاسته بیا مونږ خپل مبارزه او خپل عملیات سر ته رسو.
د طالبانو یو مهم چارواکی افغان اسلامي اژانس تویل دي چې دوی د داعش د حرکت لپاره څارل، خو وروسته لدی چې د ملکی وګړو پر ضد د هغو جنایتونه اوج ته ورسېدل نو دوی د جدي اقدام پریکړه وکړه. د راپورونو لمخې د داعش ډلې وسلوال اوس مهال د ننګرهار ولایت د شینوارو او همدارس د بټیکوټ او روداتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي. د طالبانو یو چارواکي چې مخکې یادونه وشوه له افغان اسلامي اژانس سره په مرکه کې ادعا کړې چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره پراخ پلان جوړ کړی او په دې ترڅ کې له کندهار، هلمند، اورزګان او نورو ولایتونو څخه د دوی سلګونه جنگیالي د ولایت ته رسیدلی دي. د دفاع وزارت ویان ښاغلی رادمنش وایي چې په ګڼ شمېر سیمو کې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي.
همدا اوس په افغانستان کې یوه عملیات په لس ولایتو کې ادامه لري چې د افغانستان ملي حاکمیت او ملي شتمنی او د افغانستان د خلکو ژوند همیشه چې موږ خپل عملیات سرته رسولې د موږ په اوله کرخه شمېرل کیږي.
داعش ډله په 2014 کال کې په عراق او سوریه کې لپاره لپسې ماتو وروسته په افغانستان کې راڅرګنده شوه. د دې ډلې وسلوالو د راپورونو لمخې لومړی په اورزګان کې او وروسته د ننګرهار ولایت په سرحدي ولسوالیو کې خپل فعالیت پیل کړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه وایي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او خوالي په برخه کې د عمران خان د خبرو حال کړي کوي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې تر بری وروسته په خپل لومړی غیر رسمي وینا کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. اکرام الله اکرامي په اړه رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډه خونه یو شمیر ملي سوداګر د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې د عمران خان د ورستیو سرګندونو په اړه خوخي سرګندوی وایي چې باید دغه سرګندونی عملی بڼه غوړه کړي او په کار د چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری د سیاست ښکار نشي. د دغه خونې د عمل پلاوی رئیس نقیب الله صافی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ل دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې سیاستونو خړې پړې کړې وي، خو د په خبره د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د عمران خان لبري وروسته اوس د هیله زیاته ده چې عمران خان د نوې پالیسۍ لمخې هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو په سوداګریزو اړیکو کې خواله راشي.
او د عمران خان د وروستي سرګندونې مونږ په دې ته هرکلی وایو. ان شاء الله چې د عمران خان د سرګندونې یو خپل خونیسي او کچیرته عملی شکل ولري نو دا به د افغانستان او پاکستان تجارت کې یو نوی پرمختګ.
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لبري وروسته په خپل لومړنۍ غیر رسمي وینا کې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د سوداګریزو اړیکو د رغولو په برخه کې هلې ځلې وکړي. عمران خان دغه شان په خپل دې خبرو کې دا هم ویلي چې په خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه له 2.5 تر 3 میلیارډ ډالر پورې رسیده، خو په خبره اوس دغه راکړه ورکړه 500 میلیونه ډالر تر اخته شوې ده. له دې وړاندې یو شمېر پاکستانی چارواکو ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمن د سرحدونو د جوړونې او د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د رغولو په هدف حالې ځلې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د متشبثینو د بورډ مشر رحمت الدین آغا هم د عمران خان د روسي سرګندونو په اړه خوشبيني خي خوای ویره داده چې یو وار بیا د دواړو هیوادونو سوداګریزي اړیکې د سیاست قرباني نشي.
زه ډیر خوشبینم او هیله من يم چې د عمران خان د خبرې د عمل جامه واغوندي او هغه تجار او د افغانستان د تجارت او اقتصاد په اړه کوم مشکل موجود دی یا موجود وو
هغه عام تام حال سي خدای دې وکړي چې د عمل جامه واغوندي او اقتصاد بیا د سیاست قرباني نه.
حاجی آغا وای چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به سوداګریزي اړیکې هغه مهال پراختیا ومومي چې پاکستان د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې هوارې کړي. د پوینا د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړې د کمیدو ډیر زیان د افغانستان په پرتله پاکستان ته رسیدلې ده.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې له لوګي سره د مقابلې لپاره د مرستې غوښتنه کړې. دا اداره وایي چې په افغانستان او یو شمېر نور هیوادونو کې وچکالۍ خلک له سختې لوګي سره مخ کړي. عصمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا فاو د چهارشنبه په ورځ د نړۍ تر ټولو په بېوزلو هیوادونو لکه افغانستان، سوریه او سودان کې له وژو سره د مرستې لپاره د 130 میلیون ډالر غوښتنه وکړه. فاو چې مرکزی په روم کې دی په یوه خبر پاڼه کې ویلي د روان 2014 میلادي کال په دوهمه نیمایي کې د وضعیت د لا خرابېدو خطر شته او دا وضعیت د اغیزمن شویو سیمو حالات لا خرابوي. د دې ادارې په وینا په افغانستان، سودان او سوریه کې وچکالۍ، په بنگلاديش کې سختو ورشتونو، د منځنۍ افریقا په جمهوریت کې جګړو، په هیټي کې توپانونو او په عراق، میانمار او ساحل کې د حاصلاتو کموالي په دغو هیوادونو کې استراري مرستو ته اړتیا پیدا کړې ده. فاو ویلي چې د دغو ستونزو لپاره 130 میلیون ډالرو ته اړتیا ده، څو د کال په پاتې شپږو میاشتو کې 3 میلیونه او 6 لکه تنو ته خوراکي مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د اداره هم همداراز وایي چې په نړۍ کې د 30 میلیون تنو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د هغو 1 میلیارد ډالرو چې د کال په پیل کې یې غوښتي وې تر 30% لږې ترلاسه کړي دي. سږکال د افغانستان په ډیرو سیمو کې د وچکالۍ له کبله ډیر خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي. په یو شمېر سیمو کې د مالدارو رمې ضایع شوي او ډیر ماشومان په سوی تغذیه یا خوارځواکۍ اخته شوي دي. د هلمند په بوس روغتون کې د عاجلو پیښو د څانګې مسؤول ډاکټر فضل حاجی زیارمل وایي سږکال د تیر کال په پرتله د هغو ماشومانو چې په سوی تغذیه مبتلا شوي شمېر په سلو کې ډیر زیات دی.
د 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې موږ ټوټل 1550 د سوی تغذیه مخزن په شپاخانه کې بستر کړی وو چې دا فیصدي په 2018 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 10% زیاته شوې ده. یعنې په دې کال کې د لومړیو شپږو میاشتو ارقام د موږ 2016 مرزان دي چې موږ په سوی تغذیه وخت کې بستر کړی دي.
د بستر شویو ماشومانو په منځ کې داسې هم شته چې له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته د دریم ځل لپاره بستر شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره ویل له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي پیسې به په اغیزمن شویو هیوادونو کې د حاصلاتو او تخمونو د کیفیت په ښه کولو، زراعتي وسایلو، د څارویو په خوړو، واکسیناسیون او د اوبو لګولو د سیستمونو په ترمیمولو ولګوي.
دوستانو د خبرونې په دوهمه نمایي کې له هلمند څخه هم ورته یو رپورټ لرو چیرې چې د ماشومانو د سوی تغذیه یا خوارځواکۍ پیښې زیاتې شوې دي. خو زو کونړ ته په کونړ کې هغه کروندګر چې وچکالۍ ځپلې دي د حکومت لخوا ورسره مرسته شوې ده. په دې اړه به له روحل انورې نه تفصیل واورو.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبه پورس په سرکانو کې ازادي راډیو ته ویل په تیر ژمي او پسرلی کې د بارانونو د نشتوالي له امله د زرګونو دهقانانو کښتونه اسوځېدلي او خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. نو ځکه یې ورته د مرستو غوښتنه وکړه او مرکزی حکومت هم زیانمنو شوو کسانو ته د غنمو کومک راولېږلو.
د الله شکر ادا کوم چې دغو دوستانو سره دغو ورونو عزیزانو سره ټول کونړ کې هغه کورنۍ چې وچکالۍ ځپلې دي، هغه کورنۍ چې سیلابونو ځپلې دي، او هغه کورنۍ چې د دې وطن د دفاع په لار کې قرباني ورکړې دي، معلول او شهید دي، لړۍ مو د سرکارنو نه پیل کړل چې سرکارنی هغه زیاته برخه د وچکالۍ ځپلې دي. نو په دې برخه کې نن هغه د په سرکارنو کې دا کومکونه چې د هرې کورنۍ سره کېږي انشاءالله دا لړۍ به د سرکارنو نه شروع شوه او ټولو ولسوالیو ته به غځېږي او په ټولو ولسوالیو کې به انشاءالله دغه مستحقو کورنیو ته توضیح کېږي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر انعام الله ساپي د وچکالۍ ځپلو کورنیو د شمیر په اړه وویل.
په کونړ کې کاملا 6300 هکتار ازمکه د خشکۍ د عمله تخریب شوې و. خلک ډیر متضرر وو. یو خدا چې کونړ کې ازمکه ډیره کم ده، نو په دې وجه باندې اسیب ولسونو ډیر زیات لیدلی دی. په لیوانو په دې خاطر موږ د دغه 1500 اداري واحدونو افتتاح همدلته وکړله. 100 کیلو غنم یوه وګړي ته، یوه دیقان ته د طرزالعمل مطابق 9203 دیقانانو ته توزیع شو.
څو تنه بزګر چې مرسته شوي مواد یې ترلاسه کړي وایي
نن ورځ چې کومې مرستې د دولت د خوانه پیل شولې، دا د موږ د بېوزله ولسونو لپاره یو نیک اقدام دی، او دغه مرستې د خپل غریب ولس لپاره یو ښه پیل ګڼو، او آینده لپاره هم د خپل ولسونو لپاره دغه دولتي مرستې غوښتونکي یو.
دا چې موږ سره په دې وچکالۍ کې د حکومت دومره مرستې وکړي، د دې نه ډېره سخته مننه کوو. زموږ ډېر یو مهربانه حکومت دی، ځکه چې دا کم زموږ ستونزو ټولو ستونزو ته ګوري، او دغه ستونزې په حال کې موږ سره کومک کوي. موږ د حکومت نه په دې خبره باندې ډېر زیاته مننه کوو. موږ د حکومت یو حکومت موږ دی، موږ د حکومت ته ملاتړ یو.
مځکه مې شوی وا باران نو شوی، او حکومت مات مهربانه شو، او دا دغه راکو خوشاله خلل او سکو ګډیر ته خوشاله.
بسګری مات امرسته مې خپل واغسله، د حکومت مننه کوم او د نور همکاري په هیله. دا دې خطر او شولې کلی وا دا بدن مې موږ حکومت دا امرسته وکړه، امرسته واغسله د امرسته ډیر خسر غوړم، ځکه چې موږ هغه مشکلات ولیدل، حکومت راغله او ډیر همکاري موږ سره کړی. دا
د یدونی ورده چې د جمی پر مهال د بارانونو د نشټوالي په وجه په لاله کې کرل شوی کښتونه د دهقانانو وسوځیدل، او کله چې په آباد زموکو کې ولاړ فصل ریبلو او ګټه خستلو ته تیار شو، پرې لس ورځې پر لپسې باران نه وشول. د غنمو دانو ترڅنګ د څارویو خوراک هم له کاره وستلو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وسمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفه الله ستانکزي ورته کتنه کړي.
څو معتبره نړیوالو رسنیو افغان دولت ته د داعش د څباندې 2500 جنگیالیو په تسلیمې مقالې لیکلي دي. نیوزویک مجلې لیکلي افغان او امریکایي ځواکونه چې له داعش سره په جنگ بوختي، طالبانو په جوزجان کې لګلاس ورس پکړه. مجلې د جوزجان ولایت د چارواکو په حواله ویلي چې د داعش ډلې تسلیمې ډیره مهمه وه، ځکه د تسلیم شویو جنگیالیو شمیر ډیرو او هر یو خپل وسله هم دولت ته سپارلې. په دوام کې راغلي داعش چې اوس یې ښایي شمیر 2000 ته رسیږي، په دې وروستیو کې څو مرګونی بریدونه وکړل. د نیوزویک په لیکنه امریکایي چارواکو اندېښنه درلوده چې له عراق او سوریه تښتیدلي داعش جنگیالي به افغانستان ته لاړ شي او جنگ ته به دوام ورکړي. دې مجلې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د لس ورځو مخکې خبرې راخیستې چې ویلي وو د طالبانو او داعش له جنگ خبر دی، او دا کار هڅوي ځکه د خبره داعش باید له منځه لاړ شي. نیویارک ټایمز رسپانې په دې اړه لیکلي چې له طالبانو سره په جوزجان کې دوه ورځنی جنگ داعشان اړ کړل چې افغان دولت ته تسلیم شي. ورسپانې دا تسلیمي د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې نابودی یاد کړی دا. نیویارک ټایمز ورسپانې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې د داعش ډلې 123 غړي ژوندینی ولي، او د برخلیک پاړه به د خبره د طالبانو پوځي محکمه پریکړه وکړي. د داعش د یو قومندان په خبره د هغو کسانو په ډله کې چې افغان دولت ته تسلیم شوی دي 25 تر 30 کسان بهرنیان دي چې ډیری د منځنۍ اسیا د هیوادونو تابعیت لري. نیویارک ټایمز ورسپانې د جوزجان د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې د رئیس مولوي عبدالحی حیات په حواله لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو شاوخوا 2000 وسلوال کسان له بیلابیلو ولایتونو ان هلمند جوزجان ته تللي څو له داعش سره جنگ وکړي. ورسپانه په جوزجان کې د داعش ډلې د 200 کسیزې ډلې د قومندان مفتي نعمت الله پاړه لیکي چې د یو وخت د طالبانو قومندان هم پاتې شوی، او اوس چې دولت ته تسلیم شو په جوزجان کې د داعش د یوې ډلې مشري په غاړه درلوده. هغه نیویارک ټایمز ته ویلي کله دولت سره یو ځای کېدل ګډوډ شي په خپل خپويږي چې څه وکړي. خو رسپانې لیکلي چې مفتي نعمت الله او ملګری د افغان دولت میلمانه نه دي، بلکې بندیان دي چې په تیرو وختونو کې د خلکو سرونه پرې کړي او ماشومان جنگ ته مجبور کړي دي.
لوړ ور ول ولور په ټول افغانستان کې وستون زده، خو په غزنی کې بیا زرګونه ځوانان اړ کړي چې خپل کور کلی پرېږدي، او دی ولور د ګټلو لپاره سخت لارې د مسافرۍ خپل کړي. حبیب الله تاثیر دغلته د لوړ ولور څخه د ځوانانو ستونزې را سره شریکي.
له غزنی څخه په لاس کو نظر ځوانان د خپل عزت خوندي کولو په مخه نورو هیوادونو ته په مسافرۍ پسې ځي ترڅو د پلار پر کور کوژده کړې نجلۍ راواده کړي. خو دا چې دغه ځوانان په کلونو کلونو په ولور ګټلو پسې له کوره تللي وي، نو وایي چې ځینې په خالي لاس، ځینې په نشه یي توکو روږدي، او څه برخه یې د ناوې د ولور له پره کولو څخه وروسته خپلو کورنو ته راځي، او ځینې نور یې په دریابونو کې د ماهیانو خوراک کېږي. سمیع الله چې د ولور د ګټلو په مخه هیواد تللی راغلی او بیا روان دی وایي سخت کړاوونه یې ګاللی دي.
زه یو وار مخکې ایران ته ولاړم، بیا بېرته د ایران حکومت زه بېرته راواړولم، بېرته افغانستان ته راواړولم. اوس مې بیا نیت کړی سي وار بیا ایران ته ولاړ سم، بېکاري ده ما کوزده کړې ده، نو اوس غواړم سي ور ور وګټم. نو زه به تر وخته پورې په مسافرۍ کې یم تر څو پرې ما دا ور ور نه یې ګټلی.
که سمی ولاد ولور په ګټلو پسې بیا له خپله کوره روان دی، نو په غزنی کې د ځوانانو امیر عبدالاحد مرجان خیل وایي دا وخت یوازې د غزنی ولایت تر یو نیم لک زیات ځوانان له کوژدې کولو څخه وروسته د زیات ولور د ګټلو په مخه نورو هیوادونو ته تللي دي.
په افغانستان کې ولور د ځوانانو لپاره یو ټولنیز ستونزه ده. د افغانستان بیا خصوصا د غزنی ولایت له یو نیمو لکو نه تر دوه لکو ځوانان تقریبا چې موږ مسافر دي په نورو هیوادو کې، دوی د نورو ستونزو تر څنګ یوه ستونزه هم ولور ده.
دا چې دغه کار د کمیلموی او خور لور ته حق نه ورکول بلل کېږي، نو قدرت الله نرمیوال وایي مخورین او قومي مشران دي د ولور په کمولو کې خپله ونډه واخلي تر څو ځوانان له مسافرۍ څخه رامن او خوشاله ژوند تیر کړي.
دا ډېره ستره اجتماعي ستونزه ده. دا ستونزې سپار ډول کېږي، دا باید حل سي. دا باید دې کې قومي مخور کومې پرېکړې کړې دي د ولور د کمښت کې سي، باید ولور کم سي. د هغو په اړه باندې باید دوی خپلې پرېکړې خلکو باندې عملي کړي تر څو راتلونکي کې د موږ ځوانان له دغسې بدمرغیو څخه راوژغورل سي.
که څه هم چې د پښتنو غلجیو د قوم ډیری قبیلو د مناسب ولور ټاکلو تړونونه کړي دي، خو ډیری کسان وایي چې بیا هم زیات خلک په دغه تړونونو عمل نه کوي او تر ټاکلي ولور څو چنده زیات ولور اخلي، چې دا د ځوانانو لپاره له کوره په مسافرۍ پسې د تللو سبب جوړیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې هوا ډیره توده شوې ده چې د تودوخې له کبله روغتیایي اندېښنې زیاتې شوې. احمد تکلی پاړه رپورټ لري.
د مدیترانې د حوزې په هیوادونو کې د تودوخې درجه 40 تر رسیدلې ده. د ایټالیا په مرکز او شمال کې خلکو ته جدي خبرداری ورکړل شوی او تودوخې د روم، فلورانس او وینس په څیر ښارونو کې خلکو ته روغتیایي ګواښونه زیات کړي دي. د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په ایټالیا کې تودې هوا د دې هیواد په درویشتو ښارونو کې 3,880 کسان ووژل، خو تمه ده چې د روانې اونۍ په پای کې به بارانونه او ورسره تالنده او برېښنا توده هوا یو څه ماته کړي. ویل کېږي چې په پرتګال کې په بېساري ډول د تودوخې زیاتېدو د ځنګلونو د سوځېدو خطر زیات کړی دی. په 2018 کال کې په پرتګال کې د تودوخې په نتیجه کې 114 کسان مړه شول او د دې مصیبت په نتیجه کې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر استعفا ته اړ شو. په یونان کې تیره میاشت د اور لګېدو په بیلابیلو پیښو کې چې علت یې د هوا تودوخه بلل شوې ده 90 کسان مړه شول. په جرمنی کې د سیندونو اوبه کمی شوې دي. د جرمنی په ختیځ ایالت ساکسن انهالت کې د تودوخې له کبله یو بل خطرناک ستونزه رامنځته شوې ده. په دې ایالت کې د البه سین چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د پخواني شوروي اتحاد او جرمني پوځونو خپلې وسلې او بمونه پکې ډوب کړل، به اوبو شوی او همغه وسلې او بمونه د خټو له لاندې راوتلې او د خلکو ژوند ته ګواښ کوي. د جرمني پولیسو خلکو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډول ماینونو او تجهیزاتو د لیدو په صورت کې دی له هغو لرې شي او امنیتي چارواکو ته د خبر ورکړي. پولیسو څو اونۍ مخکې په دې ځای کې اوبو ته نږدې د دوهمې نړیوالې جګړې د وخت 24 پوځي تجهیزات وموندل او اوس مسلکي کسان د هغو په شنډولو لګیا دي. د هوا تودوخه یوازې اروپایي هیوادونه نه ګواښي بلکې ټوله نړۍ له ستونزو سره مخامخ کړي. د ټامس رویټرز بنسټ چې مرکز یې په لندن کې دی اټکل کوي چې د تودوخې د درجه لوړیدل ښایي د بېوزلو هیوادونو اقتصاد په اوږد مهال کې سخت زیانمن کړي. دا ټولنه وایي افریقایي او آسیایي هیوادونه ښایي ونه شي کړای چې په راتلونکو دیرشو کلونو کې د کارګرانو لپاره د کار وړ شرایط برابر کړي. رویټرز وایي هغه کارګران چې د کرنې، قانونو، صنایعو او د تیلو او ګاز د تولید په برخو کې کار کوي ښایي دومره توان ونه لري چې د تودوخې په دومره لوړه درجه کې کار ته دوام ورکړي، نو ځکه به په دې هیوادونو کې د کار په ظرفیت کې د پام وړ کموالی راشي.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی دا ولسی جرګې د لسو احتمالي کاندیدانو نمونه د کاندیدانو له ورستي فهرست څخه ایستل شوې دي. دا خبره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون رئیس عبدالعزیز اریایی پرون په کابل کې کړې. د غذایی موادو د لوی شرکت سوډیکس چارواکي وایي چې په افغانستان کې د دې شرکت د دریو غړو وشنې سخت ټکان ورکړي. د ننګرهار ولایت چارواکي د القاعده شبکې د یو غړي او یو شمېر نورو تورونو کسانو د نیولو خبر ورکړي. په کندز ولایت کې دوه میرمنې د یو نارینه په قتل او د یو بل په ټپي کول د ټپي کېدو په تور نیول شوې دي. د امریکا متحده ایالاتوي باور لري چې ایران په خلیج کې پوځي تمرینات پیل کړي او د معلوماتو لمخې کلنی پوځي تمرینات هم زیات کړي دي. د امریکا استخباراتي او امنیتي ادارو مشان وایي روسیه اوس هم د امریکا پر ضد له بیلابیلو تګلارو کار اخلي څو په ټولنه کې نفاق جوړ او پراخ کړي او زیاتوي چې دوی اوس هم د امریکا د انتخاباتو د امنیت لپاره اندېښمن دي. او د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنځم به پورز ویل چې د یمن د سولې د پروسې د هڅو د بیا پایل په لړ کې د دې هیواد د جګړې خکیل لوري د سپتمبر په شپږمه نیټه جنوا ته د خبرو اترو لپاره وروښتې دي. دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتل شئ. وسم مخ کې لدین چې د ماشومان د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو. کور کله واوري د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. په هلمند کې د ماشومان د خوارسواکۍ یا سوې تغذیه پیښې زیاتې شوې. په بستروختون کې ګڼې خزې د ماشومان درملنې لپاره ورغلي او شمیر یې ورستر بلې زیاتې. ګیلیاس دایي د بستروختون له خوارسواکۍ د بستروختون له خوارزواکۍ سره د مبارزې برخې ته ورغلی او دا تفصیلي ریپورت یې جوړ کړی چې اوري.
د بستروختون د دوهم منزل د وارد ژړی دروازې ته د ناروغ ماشومان یو شمېر غلي کسان ولاړ دي. په دهلیز کې د میکروب ضد دوا او ډیټول وبې دي. په یوه نسبت لوی وطاق کې د 15 شاوخوا کې ماشومان بستر دي او په رنګ رنګ جامو کې ناستو میندې زموږ د ورتک سره په مخونو پړنی راکشوي. د بستروختون ډاکټران وایي په خوارځواکۍ اخته ماشومان اکثره د مرکزی ولسوالیو او ښار ته د نږدې سیمو دي. د لرې ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي په ولسوالیو کې د موجودو ناامنیو او خراب لارو له امله لشکرګاه ته نشي راتللی. په بستروختون کې د عجلو پیښو د وارد یا څنګې مسؤل ډاکټر فضل هادي زیرمل وایي په غماشمانو کې چې د خوارځواکۍ له امله دوی ته مراجعه کوي د تیر میلادي کال په نسبت ډیر سلنه زیاتوالی راغلی دی.
د 2018 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې موږ ټوټل 1550 د سوی تغذی مرزان په شپخانه کې بستر کړی وو چې دا فیصدي په 2018 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 10% زیاته شوې ده. یعنی په دې کال کې د لومړۍ شپږ میاشتو ارقام د موږ 2018 مرزان دي چې موږ په سوی تغذی وخت کې بستر کړی دي.
د بستروختون د دوهم منزل په غواټ کې چې په خوارځواکۍ اخته ماشومان پکې بستر دي ټول آتش پته ماشومان دي چې لاس ورته تازه راغلي دي او د تیرو څو ورځو راهیسې یوازې نه یې بیرته رخصت شوي دي. په دې کې داسې ماشومان هم شته چې تر دریم ځل رخصتېدلو وروسته بیرته روغتون ته مراجعه کوي. کېدای شي زوړ وي خو پر یو سپین دیوال پر یو کاغذي پوسټر لیکل شوی دی شوزو ورځ مبارک سه. په داس حال کې چې دلته لاستې مندې ټول ورځ د ناروغ ماشومان سره شاید شو ورځ ونه لري. روختون تر غلي شې چې ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي په دې نه پوهیږي چې خوارځواکۍ یا سوې تغذیه څه ډول ناروغي ده او د څه شنه رمسته کیږي. دوی د خپل ماشومان د ناروغیو کیسې کوي.
چې پیدا سو د یادې د ایسال کې دی د ایسال سبیا مې شیدې باندې وچسول بیا یې د غلط نه پورته کېدی نه ورداشت کوي چې څنګه شیدې مې ورکولې هر شی مې کوي دی پرمختګ نه کوي درغه ولې دی بلغه نه کوي بیا مې سو ډاکټران ته چې بوته هغه ټول بوز په شپخانه کې بستر قصاد کښنی علاج په شخصي دوا نه کوي
دا وژه و اول دوا وژه و چای مې ورکولې لږ ما شیدې پر لږ و بارون بیا د کلویان شیدې ورته واخستلې هغه شیدې چې خوړلې دي بس تر کوم څه دی
دا دریم پیره د چلتم راسته ولایې یا تم روزه کې بیا د مخې مراغلی و یا نس هغه کیږي یا غوګو دی غو عمل ډیر
دا مور دا مور پرمراسو پر د کښنی باندې مره مره کم شیدې چې دا بمراوله هغه نه پر لګېدلې درد په نس کې پیدا سو کمزوري و ختم بیا م ډاکټران ته وته دا غځې بیا دا د دل تر واستې چې شیدې نه پر لګېږي دا وځ بیا دلته یې سالا تم سوبس
په هلمند کې چې اوبه او خوراکي توکي پرمانه دینو خورځواکي د کوم څه ډاکټر فضل هادي زیرمل وایي ل وچکالی نیولې د نامنوي په خاطر بیکوري او د میندو په منځ کې د یاد ناروغي پاره نه په هوای د خورځواکي د یو شمیر لاملونو څخه دي د ازادي راډیو سره په خبرو کې ول ځینې میندې تر شپږو میاشتو پورې ماشومان ته په منظم او پرمانه ډول شیدې نه ورکوي
غټه ستونزه د میندو ناګاهی ده کم معلومات چې هغوی خپلو ماشومان ته په کافي اندازه باندې هغومره چې لازمه ده شیدې نه ورکوي خاصه توجه نه کیږي خلک معلومات نه لري چې څنګه خپل کوچنیان تغذیه کړي نو دغه د سوی تغذیه د زیاتوالي یو عامل دی بل عامل دی صحیح خدماتو ته نه لاسرسی د وجه نه ماشومان په مکرر شکل باندې مرزان کیږي او دغه مکرر او مرزای د وجه نه خصوصا د اسهالات د وجه نه او یا د شیر د وقایات د زیاتوالي د وجه نه ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته کیږي چون دوی خدماتو ته لاسرسی نه لري
بست دولتي روغتون چې د بيپلو ډاکټرانو لخوا ورسره په ډیرو برخو کې مرسته کیږي د 150 بستر د پاره شاوخه 50 کال وړاندې جوړ شوی دی چې د بسرحد ډاکټرانو لخوا دم غړې د بستر د شمیر 320 ته پورته شوی دی د دې جملې 45 بستر هغه ماشومان ته ځنګړې شوی دی چې په خورځواکي اخته وي ډاکټران وایي که کورنۍ غواړي خپل واړه ماشومان د خورځواکۍ نه وساتي تر شپږو میاشتو د میندې خپلې شیدې ورکړي خپل او د ماشوم لاسونه دې پاک وساتي او تر شپږو میاشتو وروسته دې ماشومانو ته تر شیدو علاوه نور اضافي او پاسته خواړه هم ورکړي محمد الستایی د ازادي راډیو هلمند
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو د ماشوم لپاره د مور شودې تر ټولو ګټور او مناسب خواړه دي خو له بعد مرغ بیا شمیر سیمو کې ماشومان له دی لوی نعمت څخه به برخې دي دا چې ولې نن د خبرونه له مل مصر خبري وربانې کوو لبلې خو روانه ونی په ټوله نړۍ کې د مور په شودو د ماشوم د تغذیه په نوم باندې نومول شوې ده نن په همدې اړه خبرې کوو لمون سره ملما د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر محمد زاهر رودوال دی په پیل کې ورڅخه پوښتو ډاکټر صاحب په پیل کې بخپله دغه د مور د شودو په ارزښت باندې یو څه خبرې وکړو
د مور شودې ارزښت مور ته ماشوم ته کورنۍ ته